طال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمیز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ګلورین غرمه مو په خیر هیله مندم جوړ خو خوشاله اوسئ هر چیرې چې استئ خدای مو صحتمند او آباد لره یو ځل بیا زیما او تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکو استئ نن هم په خبرونه کې د افغانستان یو تکړه شاعر او لیکوال له موږ سره میلمنه ده دغه تکړه ایره چی پخوا په افغانستان کې اوسېدله اوس کډواله ده جرمنی هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر او شاعري پر مخ وړي مرادځي په خبرونه کې نور د دې ژوند د کارو د دې شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو
نفیسه جانې سلامونه وختونه دې په خیر یو نړۍ مننه سي وخت تیر کوړي راځه ښه راغلي دې تال او تال خبرونه ته
ډیره زیاته مننه لیما جانې ستاسې وخت دم په خیر وي په دې هیله چې تاسې او د ازادۍ راډیو درنه اوریدونکو ټول روغ جوړ اوسئ زما سلامونه هم ومنئ
ډیره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو پوهیږو څخه د سیف د خبرونې پیل له یو ښکلې شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو
ولنه زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی ځکه چې زه په هغه لیوال کې نه یم ځان نه شم حسابولی ولې دا چې د شاعر نوم رادیویزات دی او ارزښت دی ټولنه کې خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده او بیا هم له تاسې مننه ولې نه زه به تاسو ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسې د درنو اوریدونکو خوښ شي
ډېره مننه منتظرې
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي هم هغه پس د عباسین یوسفزي د شعر په یو پل زه تللی یم یو بیت دی هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي او شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا ستا نه بغیر که بل سړی زما په پام راځي حالات خراب دي ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و حالات خراب دي ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه د یار د خوانه نه سلام او نه پیغام راځي نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی
ماشاءالله
او ډېر کله هڅه کوم چې هر چېرته همدا غزل ووایم
ډېره زیاته مننه په زړه پورې ښکلی غزل او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او دما سترګو ته کوم تصویر و کله چې موږ افغانستان کې و متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و نو سهار سي به موږ له کوره وتو دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه په هر حال شعر د مینتوب اړخ هم درلود مینه څه وې کله ژوند کې د مینه کړې
ولا سخت پختنه یو بالکل دا سړی باید ونه وایي هیڅ کلم کنه چې
نه ما نه ده کړی بالکل
ما مینه نه ده کړی ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري درته هغه به درته ډېر خوږ وي تر هر چا و ما مینا کړ طبعا دا ژوند دی، چا د چا سره، چا د مور سره، چا د پلار سره،
هغه اړخ جلا ده چې څوک له وظیفې سره، څوک له شاعري سره، هغه اړخ جلا ده. پای ته درسولې که همداسې په نیم کې دې پرې اخې نه بس زبم جواب درکم زړه کې دیونه ګرځي ولا لمه پښتنه وکړه دا خپل باید جواب راکی
خو خبره راغله چې موږ په ټولنه کې که څوک مینه وي چاته نه وایي که نه، ځکه دا یو ستر شرم بولي، ننګ بولي د ځان لپاره. خو زه په ډېر اسانه ویلی شم چې ما مینه کړې ده او دا چې رسېدلې یم نه یم رسېدلې،
هغه به نور متوقع پرېږدو. هغه زه بیا په پټه کې درته زنګ وم چې اورېدونکي نه یې، هغه به بیا زه پوښتنه درنه وکړم. نه
اقرار وکړه فون بیا نه د پټې خبرې.
نفیسه جانې ډېره زیاته مننه. راځم د شعرو په اړه دې بیا هم مینه هم څوک چې مین نه اشاره کېږي نه، دا زه سل په سله منم. څومره شعرونه دې فقط د مینې د پاره ویلی دی او د محبت د پاره، که هغه د یار د پاره یې، که د مثلا مور یا پلار، خور یا همداسې ملګري او نورو کسان د مینې د پاره یې؟ د وطن مینه خو یو بیل بحث ده چې هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده او هر یو ورته شاعري یو، نو هر یو کولی شي د هماغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو. څومره شعرونه دې د مینې د پاره ویلی دي او لیکلي دي؟
زه ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه د مینې ده، او ډیر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډیره شاعري نه ده کړلې مجانې. ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل، ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوه او ما همداسې ادبي برنامې مخته وړلې، نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوه، یو ډول تعلقه مې ورسره پیدا شوه، خپله شعر لیکلو ته مخه کړله. او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې ووایم، او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم، ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خواته وي که نه. خو ما هغه وخت کې نو دغه شعرونه ډېر لیکل، ځکه زما سر و کار له شعر سره و، له غزل سره و، په راډیو کې مثلا په خپرونو کې. نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي، او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي په کې.
نفیسه جانې، یادونه دې وکړه سي وروسته له دې وظیفه دې درلوده او یوې راډیو سره تا کار کول او ادبي خپرونې دې پر مخ وړله، وروسته له هغې دې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډیری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده او د الهام په توګه راځي او دا هر چا سره نه وي، او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري چې دا مثلا پوهه لري او نه لري، ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانو تو ګورو ډیری هغه شاعران چې ډیر مشهور دي او نامتو دي او ډیر زیات پرمختګ کړی او شعرونه او کتابونه او ټولګې لري، هغوی ډیری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود، هغه کلیوالي شی شاعري به یې کوله او په هماغه رقم به مخته تلو. د ما پوښتنه مشخصا دا ده سي آیا هغه د کار په برخه کې، کار په ماحول در باندې ډیر زیات تاثیر وکړي په څلور خوا کې دی، یو شاعري برخه وه، او یا هم که تا لوستل، او یا هم که همداسې الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره، که تا هر مسلک وي ته هغې سره مینه ولري، علاقه ولري، بیا ته پخپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړي، یعنی هغه کار په ډېرې علاقمندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده، زه په ساحه کې وم، زه په راډیو کې وم، مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وې په راډیو کې چې ما مخته وړلې، مثلا ټولنیزې برنامې وې، تفریحي وې، وروسته وروسته بیا ادبی خپرونه هم شوی. خو د ادبی خپرونه په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم، مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یوه شاعره سم، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږې، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې د مکتب په دوره کې، ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم، استاد یې په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کړي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی، دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنې فکر وکړه، په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته وروسته چې زه لویه شولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړ، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دي کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونې په دې برخه کې زه غواړم پوسم، سي شاعران سندرې هم ډیر خوښوي، سندرې هم ډیره اوري، او خصوصاً عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډیرې خوښیږي، او کله کله اوري او ځان سره زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندرې درسی ډیر خوښیږي د خبرونه په دې برخه کې درته خبره کوم.
او په ډیره مننه. بالکل، زه سندرې ډیر زیاتې اورم، یعنی له حده ډیر سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم، فقط څو وخت زه پیدا کوم، زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښیږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي، د شعر انتخاب ډیر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښیږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډیر خوښیږي. یعنی دا زه مشخص نشم ویلی چې کوم سندرې زه ډیر، ځکه زه هندي سندرې هم ډیر اورم، یعنی له افغاني موسیقي زه هندي موسیقي ډیر زیاته اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هندي موسیقي او د فلم او د دې نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډیر خوښ دی، ډیر ښه شعر انتخابوي، ډیر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنی هره سندره که واوري، یو یو څه نه پوهېږم، یو خاص څه پکې دي د هغه په سندرو کې چې هغه زه نشم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغوی سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه اورم. کرن خان اورم. نو یعنی داسې خاص مشخص نشم کولی چې کوم سندرغاړی زنه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلې سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدر منوریدونکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلې په زړه پورې در اورو ډالې دی وی اغلی نفیسې سحر تا، او تاسو ټول خو غوړیدونکو ته.
زپدی په حق نیم د مسجد یا بتخانه دا زپدی په حق نیم د مسجد یا بتخانه دا چې جانان په کیو سیږي هم حق سما کا بدا چې جانان په کیو سیږي سما کا بدا پدے پہوے نیم مسجد یا بت خانہ دا پدے پہوے نیم مسجد یا بت خانہ دا مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ وے مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ چی جانان پو کیو سیگی ہم حغا زمان کا بدا زبتے پہغ نیم مسجد یا بت خانہ دا پدے پہوے نیم تو مسجد یا بت خانہ دا
سما کا بدا
ده تب دې په هغه نیم په مسجد یا بتخانه ده
تاسو بیا هم ښه راغلاست ویم خپرونی ته هیله مندیم چې د فیاض خیش کې په غږ مو سندره د پام وړ ګرځېدلې وي خوښه سوې وي مو وي او خوند مو ترې اخیستی وي. بیا هم له موږ سره اغلې نفیسه سحر قدرمنه لیکوال او شاعره په خپرونه کې میلمنه ده. راځو بیا هم د دې د ژوند په تړاو باندې داسې کار او د زده کړو په تړاو به پوښتنې ولرمه. نفیسه جانې زده کړې دي تر کومه حده رسول دي په افغانستان کې د څومره زده کړې وکړې او له کوم پوهنځي فارغه یې او تر څنګ یې په کومه برخه کې د زده کړې وکړې؟ آیا هغه هم د لیکوالي او د ادبیاتو په برخه کې وه او که کوم بل پوهنځي کې د درس ویلی دی؟
بله و ښه پوښتنه مو وکړله. لکه څرنګه چې زما له لیکوالۍ او له شاعرۍ سره مینه وه، همدا مینه هم د دې لامل شوه چې زه باید پښتو ادبیات ووایم. له نیکه مرغه کله چې ما امتحان ورکړ زه د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالۍ شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ. بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغه شوم، نو ځکه زما مینه وه، زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې. ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو، دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي.
له یوې
خوا مې هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو، له بلې خوا مې دلته بیا
بیا فکر کوم ډېر ښه موتانو په یوه لاره روان یو. ما اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ، تجربه مې ډېره حاصل کړه، ترلاسه کړه، وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل. ډېر ښه. اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لري؟ ماسټري وکې آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي او که پلان لري کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې؟
تاسو خو خبر یاستئ چې زه اوس له هېواده بهر یم او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي. یعنی ډېره هڅه دا وي، ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله. بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړمه، خپل مسلک باید مخته ویسم چې هغه ژورنالیزم دی، ولې متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي. نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده، ګراماتیکه ژبه نه ده دلته، نو که پر رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی، نو ځکه هلته دغسې ژبه پکارېږي. نو دا چې زما ژبه کمزورې ده د دې لامل شو چې زه اوس نشم کولی، چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي ښه شي، وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم. ولې زه اوس په یوه بله برخه کې 3 کلن درس
بریالی اوسه. ما یادونه دی وکړه چې 3 کاله مخکې له افغانستانه وتلی او متاسفانه کډواله سوی، هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی، وینئ یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللی ده؟ آیا شاعری دی کمه سوي هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو ویل دي، دلته هم هغه سې جریان لري او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې ما نه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي. لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالي د انسان په ژوند باندې، حتی د انسان پر ذهن باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري، او تاثیرات ډیر زیات دي سړی خپل پرمختګ بیخي پاتې کی. یعنی هر څه ورته بې معنا شي، پوهېږي؟ ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته رانه شوړل، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو نه پکې پاتې کېدی شو، داسې داسې یو حالت سره مخ یو. بیا هغوی چې په 40 کاله یې په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسوو. 40 کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتېږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي؟ مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللی وم، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلود، یعنی دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې حتی زه وېرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم. نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځې، نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره، چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا د دوزخ ژبه
بالکل همدغه
ژبه دومره سخته ده، نو دا ډېر زیات تاثیر لري. لما یم هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو. بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر ښاپېرۍ هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته، که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه 3 کالو کې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعر لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی، دا رښتیا خبره ده. که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نشم کولی، تر څو چې په هغه زما الهام ما ته رانسي، زه یې نشم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلېدو تاثیر وي چې هغه شعر، هغه زما خاپېرې هم هلته پاتې
ده. زه به یوه مشوره درکړم، بالکل زه به تا ته یوه مشوره درکړم. ته داسې وکړه، د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې
وایه یا یا هم آنلاین توګه باندې شیرونه وایه ښا پیری برته ځان ته راکش کتر دي سی موږ هم د تا له ښکلو ښکلو نوي شیرو څخه برخمن سو. هیله مند یم سي دغه شپې ورځې سختي ورځې پای ته ورسیږي او ته مو کولی سي دوباره خپل شیری برخ ته راوګرځې او خپل دنیا ته راوګرځې او شیرونه ولیکې. تنهایی تنها ژوند کوي او مطمئنه یم په تنهایی کې حتما کله سي نجونې اشپزي کوي، کله سي کالي مینځي یا جارو کوي، پاک کاری کوي، حتما ځان سره ګډوي، همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي. په دې برخه کې ته څه وایې؟ څومره روز مره که څه مخکې دې یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې، زمزمې څومره کوي ګډې وډې؟ ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه سه زمزمه کولی په سرو په لای باندې.
موږ تاسې خو د پښتو د وطن جونې یو که نه، او بله دا ده چې پښتو لنډۍ هم د موږ او تاسې خپله کلتور مو دی. نو زه نه پوهېږم، په دې وروستیو کې زما یو ډول له ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې. ما به شعر اورېده، شعر به مې خوښاوه، شعر به مې ویل، خو په دې وروستیو کې یو ډول له ترنم سره داسې علاقمنده شوې یم. زه غواړم په خپله ترنم وکړم. زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم، خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټلیفون کې، ملګرو سره، کورنۍ سره، ترنم کوم ډېر کله.
بس نو زه منتظره یم دا اوس هم دې ترنم ته. یو زو ته یو بلې څوک نه دی
ښکلی نه دی ولې ما جان ځکه مې ښکلی نه دی، خو مطلب هڅه کوم. ولې زه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا
ترنم خو دی ونه کو خیر قرض دی در باندې مقصد قرضدار اسوې.
او سمه زه بیا غو بتا تا کوم، بیا به تر تا نظر را کی چې आवाज می څنګه
د سینې څخه زه غو درک سی ریکارډ کوم او تل خبرونه کی واچو.
نه سه کو ژورنالستان یا سی بی جی زی کله راس کار
کوم سندره در تخ پر کوم.
سندره راز د جاوید امرخیلی و سندره به واورو.
اخ جانان دی وطن،
اخ جانان دی وطن.
قدرمنو اوریدونکو، سندره اورو، بیرته راګرځو.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
به هم تاسو سره غلاس وایم هله مندم چې خولي سندره مو دی جاوید مرخیل په غږ باندې دی پامړ ګرځیدل وی نفیسه جان را بسم د مسلک برخه ته رادیو کې دی په بیلابیلو برخه کې دی کار کړای دی او تجربه لري کومه برخه درته ډیره راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس او لکه تفریح خبرونه دی ټولنیز خبرونه دی سیاسي خبرونه دی ته هم په بیلابیلو خبرونو برخو کې تجربه لري کوم یو کې هم د سل دی زړه تللې او سټوډیو ته و ماغه خبرونه دی مخ ته وړله
بالکل خاص سوال دی زه بالکل لکه څنګه چې تا یادونه وکړه ما په رادیو کې په بیلابیلو برخو کې کاغذ سیاسي وي ټولنیزې وي حقوقي برنامې وي په هر برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما په خپل کار کړی دی زه یعنی ډیر زیات رادیو ته په مینه تلم یوازنی ځای چې زما پکې زړه نه تنګي دا غ رادیو و چې مثلا د شنبه د جمعې د هفتې مثلا د د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې موږ په رادیو کې حاضر وو زه کال تاوریدون کې وو د موږ ټوله برنامه لایف وی یعنی ژوندې وی باید موږ اوریدون کو ته برنامه کړی وای ما زما ټوله برنامه زیاتره ټولنیزې برنامه وی زکه دغه خلکو خو خولي تفریحي ډیر کمی وی په ورسته یو کې زکه چې نور نو تفریحی ته نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیز برنامه مخ ته وړلی ورسره په خوا کې دی چې زما ډیر زیات په مینه مې خبرونه مخ ته وړه غم د ادبي خبرونه مشاعره و چې ما په رادیو کې لرله او هغه به دومره اوریدونکو خوښوله چې ما ته په پونه کې دوه ځله واغه برنامه حتی ما ته ویل چې دا برنامه هر ورځ کړه یعنی دومره هغه علاقمند لرله برنامه نور خبرونه وی سمه ده ولې ما دومره علاقمندي ورته نه درلوده لکه دې برنامې ته چې ما به شعرونه راټولول ما به یعنی ډیر هڅه به مې کوله چې اوریدونکي خوښ وساتم ځکه پونه کې کنورې برنامې یو ځله ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې لږ د برنامې قدر هم زیات
سیګنو بیا مډیر نشو کوم نو ټولنیز خبرونه کې راحت وي
ټولنیز خبرونه خو خدای ادبی خبرونه یعنی ز ډیر په مینا می دا خبرونه وړاندې کول او په یده ما چاوریدون کې هم د غمره خوخی او هم د غمره ګډون پکې کوي
او او بل پښتنه د څومره خپسوي په اورزو سی په خبرونه او استودیو رادیو کار کول او سی
ته باور کوي لی مجانې ماته یو خوب غوندې داسې ښکاري که نه چې څومره موږ ښې ورځې هلته تېرې کړې دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړي په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنې دا ډېر یو اوږد مزل و د ما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه یې کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بنده ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې هم ګورم همیشه نو ډېره زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا را وګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو خفه یم
پوښتنه مې همدا که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي و وطن برته په هماغه پخوا حالت را وګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سې هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سې بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه
سلسلنه زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زر مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ماته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چا معاش راکولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړې چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کېږم یعنې مونږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپله خاوره هېره کړې مثلا ته په خپل مسلک کې کافي تجربه لري ته به څنګه وشکړلی چې بیا راسې له صفره په بل ځای کې شروع کړي دا واقعا سخته ده زه غواړم بیا لاړه سم خو که زمینه مساعده وي که حالات جوړ وي په ډېرې مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم خو متاسفانه باید ووایم چې
نسي کولای خیر هغه یو متل لروی د صبر میوه خوږوي هیله مند یم سي بیرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بیرته په هماغه خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې ساه واخلو کار وکړو افغانستان کې اوس هم محدود انجونې کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري غواړي کار وکړي اما نسي کولی محالات ورته برابر نه دي د باندې نسي وتلی هغوی ته څه په کار ده آیا ځکه ډېری داسې انجونې داسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپلو همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که
یا خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د دې سره په خوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیک ټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله په هغې کې یوه نجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکړې لیمه جانې یعنی دی جلی یو ځانګړی د دې په غږ کې یو ترنم یې کوي یو خوږوالی و د دې په ترنم کې یعنې په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کې راغلی په دې لایف کې راغلی وه که باور وکړي چې ما ویل چې یعنې ډېر ښه ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونه شي ویلی دا استعداد که په افغانستان کې دا پټ و دا اوس هم پټ دی دا اوس چې دا په مستار نوم راغلی وه دا پټ و دې نه غوښتل بل چا ته ځان وښيي مطلب څوک یې وپېژني خو خبره دا ده که دا په افغانستان کې وه طبعاً دغه استعدادونه دې سره په خوا کې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چا ته وښيي یو څوک د خپل هنر وښيي یو څوک دې په یوه برخه کې استعداد لري مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه یې کار وکړ زه فکر کوم ټیک ټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده
چې دوی کولای شي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا که په عام اصطلاح وایم د هر څه نوم یې بد کړی که په دې ټک ټاک یې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټک ټاک کې فعالیت وکړي مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنی دغسې د نه کښېني اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي په که هغه حقوقي وي که مثلا ټولنیزې وي سیاسي وي یعنې کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو ټک ټاک ښه رسنۍ ده یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي او دوی د ناامیده کېږي هم نه ځکه دا ژوند چې ده دغه په امید مخته ځي.
بالکل بالکل
که چیرته انسان نا امید سی بیا ژوند نسی کولی نو فکر کوم چې که په دغه طریقه وشي کولی خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي زه وایم چې تر ټولو ښه لاره یې دا ده. خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې یا مثلا دوی نه ستایل کېږي خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خوله په کور کې نه کښېني هغه خپل استعداد د نورو ته وښيي استعداد یې تر نورو ورسوي پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري نو فکر کوم هغه دې ځان ته کم ونه وایي هېڅکله هم هغه کم نه دی هغه دې ځان کم ونه ګڼي تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښيي ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کوي رسوي ډېر ښه پیغامونه نو فکر کوم دا یې ښه لاره ده او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه. نفیسه جان نه راتلونکي لپاره څه پلان لري غواړې کله سي یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې اوس دپاره پلان دې څه دی او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل زه غواړم ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی ژورنالیزم زما مینه ده چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړ تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هېڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې دلته هم چې زه راغلم حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم د هغوی کارونه ما وکتل هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله ترسره مې کړه مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته نو ما ولیده غواړم کار وکړم خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم په کې درې کاله درس ووایم ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده خو خبره دا ده چې یعنې زما آینده ورسره ښه کېږي زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم کار په کې وکړم ځکه دا پردی وطن دی هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدي دلته نه شته دي خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم زه نه شم کولی زه دلته نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه مې شروع کړې ده او دلته کار کوم خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خوښه اوري نو نه پوهېږم. د هارون باچا یوه ښکلې سندره به راته خپره کړي. راځئ چې خلک ژوند ته پرېږدو، خلک مینې ته پرېږدو، او پرېږدي چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي. پرېږدي چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخته لاړ شي، پرمختګ وکړي، کار وکړي، ژوند وکړي. نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې راته راوړه. په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس نو
سندرې نه دي بند، ژوند هم بند دی. ډېره زیاته مننه.
دا سندره خپره کوي، اورېدونکي به یې واوري، موږ او تاسې به یې واورو،
خوند به ترې واخلو.
بالکل.
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې دې برخه واخیستله، ملتیا دې راسره درلوده. انشاءالله هیله مند یم چې بله خپرونې کې درسره مرکه کوم، او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي. که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي، یو دې پوره کېږي، یو بل راپورته کېږي. هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي، او کوم هدف لرې هغه ته رسېدلی اوسې.
ډېره مننه لیمه جانې. زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یم مخامخ داسې.
خدای دې وکړي.
مننه لیمه جانې، خوشحاله اوسې. له تاسې مننه چې خپل وخت مو ضایع کړ، ماته مو وخت راکړ. کور مو ودان، خوشحاله اوسې.
کور آباد، سلامت اوسې. خدای پامان.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
ملکه سپین کوتره،